ثبت بکنین شماره ما 0 هفت هزار 84 620. حالا با پایان این مجله خبری رسیدیم، اما با آغاز ساعت همچنان وقت خبرها میرسه و پس از خبرها برنامه میکروفون شما را داریم. آقای ساروان هم در استودیو هست. سلام آقای ساروان.
سلامت و سی سلام شه مرزبان صاحب قدر من آردون کو زما سلامونم و منی اتبه جشوی پا دیخ پراوانه که لمره خبری مطالب لرو پا دوغو راپرونو که باوری چه د افغانستان حکومت غواری چه د سولی پا دازل خبرو که پا اوربان تاکید وکوی. د بدخشان دولتی شورا رئیس وی چه یو سلاتی افغان امنیتی ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولی دی. د دی یو ځینو نورو راپرونو تفصیل له خبرونو وروسته وړاندې کیږي. قاسم سولمل مو د افغانستان او نړۍ له وروستي حاله خبروي.
په سر کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د افغان حکومت استازي وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې به د اوربند ټینګښت د دوی له اساسي غوښتنو څخه وي. په کونړ کې یو قومي مشر د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو، او په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. هم بشپړ خبرونه. د افغان حکومت استازي وایي د وسلوالو طالبانو سره د مستقیمو خبرو اترو په راتلونکي دور کې به د اوربند په رامنځته کېدو ټینګار وکړي. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لورې د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل و، وایي په هغو خبرو کې هم د اوربند مسله یاده سوه، خو بیا پرېکړه وسوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وسي. ناطقي د رویټرز خبري اجانس ته ویلي په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي، او هیله من دي چې مقابل لوری به ومني. د سولې د عالي شورا غړي شهزاده شاهد هم ازادي راډیو ته ویل چې د جګړې بندیدل د افغانستان د خلکو لومړنۍ غوښتنه ده.
او موږ خپل امیدواري چې د دونه طولاني جنګونو نه وروسته د افغانانو غوښتنو ته، چې دا یو اسلامي غوښتنه ده، ملي غوښتنه ده، افغاني غوښتنه ده، او په عین حال کې انساني غوښتنه ده، دې غوښتنې ته دواړه طرفونه اعتنا وکړي. او
محمد ناطقي وایي د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي، او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. په کونړ کې پرون یو قومي مشر د نامعلومو کسانو او په ډزو وژل سوی دی. د کونړ د امنیت قمندان عبدالحسیب سید خیلی وایي د دې ولایت د ولایتي شورا پخوانی رئیس او قومي مشر میا حسین عادل د ناڅرګندو کسانو په ډزو وژل سوی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې پر میا حسین عادل د برید مسؤلیت نه دی منلی. د سرپل ولایت سلګونو اوسیدونکو په یوه غونډه کې دغلته د ملي اردو او امنیتي ځواکونو د سرتیرو د خدمتونو ستاینه وکړه. د ازادي راډیو خبریال وایي پرون تر زرو زیات کسان په سرپل کې راټول سوي وو چې پکښې قومي مشران، دینی عالمان، د ولایتي شورا غړي او امنیتي چارواکي شامل وو. په سرپل کې دا غونډه په داسې حال کې جوړیږي چې دغلته امنیتي وضع په نسبي توګه ښه سوې ده، او خلک د امنیتي ځواکونو له فعالیتونو خوشحاله دي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل سوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ترانسپورت وزارت ویاند حکمت الله قوانج وایي هندوستان دا ځل افغانستان ته د بسونو د ورکولو لپاره شرایط هم وړاندې کړي چې پکښې د مرسته کېدونکو بسونو لپاره مناسب تمځای او د ترمیم د یو منظم سیستم موجودیت شامل دي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل سوی په همدې مناسبت یو هندي پلاوی د یکشنبې په ورځ افغانستان ته سفر وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ د خلیج هیوادونو د دې موافقې په وړاندې ژر عکس العمل وښود او اندېښنه یې پرې څرګنده کړه. د خلیج هیوادونه چې د ایران ګاونډیان دي په دې اندېښنه لري چې ښایي دا موافقه ایران ته لاره هواره کړي چې اټومي وسله جوړه کړي، خو امریکا وایي دې موافقې د اټومي وسلې د جوړولو لپاره پر ایران ټولې لارې بندې کړې دي. اخوا د بریتانیا د بهرنۍ چارو وزارت خپلو اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. په نوې مشوره کې چې پرون یې خپره کړه، له بریتانیاوالو نور د پخوا په شان په کلکه نه دي غوښتل سوي چې ایران ته بې ضرورته سفر ونه کړي، خو له هغوی غوښتل سوي چې په ایران کې د عراق، پاکستان او افغانستان سرحدي سیمو ته ولاړ نه سي. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یاغیانو بمباري کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسېدو لپاره 5 ورځنۍ اوربند اعلان کړ. د سعودي عربستان په رسمي خبري اژانس کې لایوی خبری سوی خبرپانی سرسم دا یو ارخی زوربان دا تیر شپیل نیمایی چه پیل سوی دی. خوب این حال که دا هم ویلی چه اطلاف دا حق زن تا خوندی بولی چه دوربان پر لرد که دا شیه حسی اخیان و للوری هر دول فعالیت و خوزشت پوزی زواب برکدی. عراقی چارواکي وایي د دې هېواد په شمال کې د لامبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه دوو ځانوژونکو 14 لږ تر لږه 12 کسان وژلي. دا بریدونه د توس خرماتو ښار کې سوي چې د بغداد څخه 115 کیلومتره لرې په شمال کې پروت دی. ویل کېږي چې 14 تر 15 زیات کسان ټپیان کړي هم دي. د برید ډېر قربانیان د اقلیت ترکمن ټبر اړوند شیګان دي. د توس خرماتو شروال علي حسيني وای یو ځانوجون کې د لامبو په هغه اوس کې چې لسکونه سړی او ماشومان پکښ په لامبو بوخت و ځان ته 14 ورکړه او دویم برید کوونکی چې 14 مواد یو موټر سایکل کې ځای پر ځای کړی و د ټپیانو د انتقال پر مهال د هاوس د دروازې مخې ته 14 وکړه. د امریکا د بارنی چارو پخوانی وزیر هیلری کلینتن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازی کې د حمله پاړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنه ته ځواب وایي. په هغه برید کې څلور امریکایان وژل سوي. میرمن کلینتن چې د امریکا د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د دیموکرات ګوند له کاندیدانو څخه ده د کمپاین ډلې پرون د کمیټې ته د هغې د حاضرېدو نیټه په ډاګه کړه. د میرمن کلینتن د کمپاین ویاند نیک میرل وایي د دې کمیټې مشر تیری گودی چی پا کانگریس که ده جمهوری غوښتون کو غړی ده یو او نیمخ که پا ده کمیته که ده میرمن کلینتن ده حضور غوښتنه کرده و او نموڑی پرون ده غوښتنه و منله. پا ده روستهی که ده بنغازی ده پیش پاره چیرنو که ده وزارت پر محل ده هیلری کلینتن لخوا ده خپل شخصی ایمیل او کمپیوتر کارول موضوع پا یو سیاسی جګړه بدله سویده. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هېواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړې. د ولسمشر الماس بیک کتنبایف دا فرمان پرون ماښام خپور سو او پکښې د قرغیزستان د انتخاباتو له کمیسیونه غوښتل سوي چې آزاد عادلانه او شفاف انتخابات تضمین کړي. په دې فرمان کې همدارنګه د قرغیزستان له حکومت څخه غوښتل سوي چې د انتخاباتو په بهیر کې د عامه نظم او ملي امنیت د ساتلو لپاره ضروري اقدامات وکړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې د ولسي پاڅونونو په نتیجه کې د دو ولسمشرانو له لرې کېدو وروسته قرغیزستان په یو زیانمنونکي هېواد بدل سوی دی. د 2016 میلادي کال په جولای میاشت کې د دې هېواد په جنوب کې د قرغیزانو او ازبک ټبرو ترمنځ شخړو کې تر 400 زیات کسان وژل سوه. دا تر دې دمه خبرونه.
اته بجې او اته دقیقې شوې. تاسې زموږ غږ له آزادۍ راډیو اورئ. د افغان حکومت لورې د سولې د خبرو په راتلونکي پړاو کې پر اوربند ټینګار کوي.
خلک اله امیدوار کېدی شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وایي 180 افغان امنیتي ځواکونه د دولت وسلوالو مخالفانو نیولي دي. د پکتیکا په انګور اډه کې د پاکستان له لورې د تاسیساتو د جوړولو لپاره د سیمې د اوسیدونکو له شکایت وروسته دفاع وزارت وایي
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاور یا ونیسی او یا پاری کټای سات جوړ کی.
هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي. دلبر زده کړو وزارت وایي د بودیجې د نن لرلو له کبله سږ کال چاته دولتي بورس نه ورکوي. د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې وړاندې کیږي. تاسی دا آزادی رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شئ. آزادی رادیو .com یا آزادی رادیو .org د آزادی رادیو د ویب پاڼې پته ده. دا آزادی رادیو خبرونه په ټول افغانستان او شاوخوا سیمه کې په منځنۍ څپه 12.6 نیوي اوریدئ شئ. په همدغه څپه د ماښام له 8 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه هم وړاندې کیږي. له وسلوالو طالبانو سره په بل دور خبرو کې به افغان حکومتي پلاوی د اوربن پر مسأله تاکید وکړي. د حکومتي لوري د یوه مرکچي په وینا د اوربن موضوع به د دې خبرو د ایجنډا په سر کې وي. د سولې د شورا یو غړي هم آزادی راډیو ته وویل د اوربن له ټینګېدو پرته د باور جوړولو لپاره زمینه نه برابرېږي. په دې اړه نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
د افغان حکومت د هغه حیاتي وغړی چې د وسلوالو طالبانو له استازو سره په بل دور خبرو کې برخه اخلي وی د خبرو اترو په دې دور کې به چې ټاکل شوي راتلونکي اونۍ ترسره شي اساسي ټینګار پر ورو بند وي. په بریدونو او جګړو کې هر ډول کمی که موقتي هم وي کولی شي د افغانستان د سولې بهیر پیاوړی کړي. د افغانستان د سولې د شورا غړی مولوي شهزاده شاهد هم په همدې باور دی چې له یو اوربند پرته د افغانستان د سولې په بهیر کې د باور ترلاسه کول ممکن نه دي.
خلک اله امیدوار کېدای شي چې په دې دور مذاکراتو کې په ډزبندۍ باندې توافق وشي، کلي شکل باندې که په نسبي شکل باندې، مقطعي، دایمي، ولې که ډزبندۍ ونه منل شي په دې مذاکراتو به اعتماد پیدا نه شي، او چې اعتماد نه وي ولسونه به همکاري ونه کړي. نو زما غوښتنه دا ده د ازادۍ راډیو د لارې چې ډزبندۍ مسله جدي ونیول شي، دا د اعتماد سازۍ دپاره اهمه نقطه ده.
د اوربند په اړه ټینګار په داسې وخت کې کیږي چې طالبانو په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې درنه مرګ ژوبله یې هم اړولې. تر اوسه پورې دا څرګنده نه ده چې وسلوال طالبان به د اوربند سره موافقه وکړي که نه. له بله پلوه دا هم نه ده معلومه چې که اوربند ومنل شي هم عملي به شي او که نه، ځکه طالب قمندانان په خپلو کې د سولې د خبرو اترو په اړه بېلابېل نظرونه لري. محمد ناطقي چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو له استازو سره د مستقیمو خبرو اترو په لومړي پړاو کې هم شامل وای، په هغه خبرو کې هم د اوربند مسله یاده شوه، خو بیا پریکړه وشوه چې په بل دور خبرو اترو کې به پر دې موضوع بحث وشي. ناطقي وویل چې په راتلونکي دور خبرو کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله من دی چې مقابل لوری به یې ومني. د نوموړي په وینا اوربند به خلک د دې خبرو اترو بریالیتوب ته هیله من کړي. ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د خبرو اترو راتلونکي دور کې به د طالبانو د رهبرۍ د شورا چې د کوټې شورا ورته وایي استازي او همدارنګه په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر استازي برخه ولري. طالب ویندویانو په خپلو خبر پاڼو کې تر اوسه په مستقیمه توګه د سولې د خبرو اترو په اړه څه نه دي ویلي، خو د کوچني اختر په مناسبت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر په پیغام کې خبرې اترې هدف ته د رسیدو لپاره مشروع لار بلل شوې وه. ښاغلي ناطقي د رویټرز خبري اژانس ته ویلي ټاکل شوی ده چې د خبرو اترو بل پړاو د جولای په 1.5 نیټه په چین کې ترسره شي.
په همدې حال کې د پاکستان اکسپرس تریبیون ورځپاڼې نن لیکلي چې د دغه هیواد یو امنیتي چارواکي ورته ویلي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ بل پړاو خبرې به نه په قطر او نه هم په چین کې بلکې په پاکستان کې وشي. دغه چارواکي چې اکسپرس تریبیون وایي نه یې غوښتل نوم یې څرګند شي، دې ورځپاڼې ته ویلي دا تاییدوي چې د افغانستان د سولې د خبرو دوهم پړاو به په پاکستان کې وشي. د ویلي چې دا خبرې به د جمعې په ورځ وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې د طالبانو د شورا یوه غړي ورته وویل چې د دوی رهبري په دې سلا مشوره کوي چې په دا ځل خبرو کې لا مهم غړي خبرو ته ورمعرفي کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې له 200 څخه ډیر افغان سرتیری د وردوج بخښنه غواړم. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس وای چې په دغه ولایت کې یو سل اتیا دولتي سرتیری له څلور ورځې محاصرې وروسته د دولت وسلوالو مخالفانو ژوندي نیولې دي. د دې شورا رئیس ازادي راډیو ته وویل چې سیمې ته کومکي ځواک ونه رسېده او د سیمې د اوسیدونکو په منځګړتوب دغه امنیتي ځواکونه چې سرحدي پولیس، سیمه ایز پولیس او ملي پولیس پکې شامل دي د دولت وسلوالو مخالفانو ته تسلیم شول. په دې اړه د ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان راپور واوري.
د بدخشان ولایت د ولایتي شورا رئیس عبدالله ناجی نظری له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دغه سرتیری د وردوج ولسوالۍ د تیرګران په سیمه کې له څو ورځو راهیسې محاصره و. نظری زیاتوي چې سرتیرو ته په وخت سره کومکي ځواکونه ونه رسېدل چې بالاخره دغه سرتیری د سیمې خلکو په منځګړیتوب وسلوالو طالبانو ته تسلیم شول.
تقریبا پولیس
دی وردو جلسوالی دی تیرگران قرارگال و چلور و رز و رئیس دی محاصره پا حالت که و او پا دی بیس که یو سلاتیاتان افغان سرتیر پا شمول دی ملی پولیس، سرحدی پولیس او سیمویس پولیس و سیدل چی دی وصلوال و طالبان و لخوا جوندی نیول شبی دی. نموری دی دو غاصر شو و سرتیر رو دی برخلیک پاران دیخنه و خودلا هغوایی چی دغه شمیر افغان سرتیر و حق و طالبان تا تسلیم شوی دی چی بکی دی بحرانوی جنگیالوی شمیر زیاد دی. علت داو چه دغه سرتیری لڅو ورځو رئیس د محاصره په حالت کې وو او په وخت سره دوی ته کومکي ځواکونه ونه رسیدل. امیدوار یو چې دغه سرتیری ژوندی آزاد شي خو څه نشو ویلی ځکه له طالبانو سره زیات شمیر خارجي جنګیالي دي ځکه خارجي تروریستان هر کار کوي. څو میاشتې وړاندې د بدخشان ولایت په جرم ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو یو شمیر سرتیری د طالبانو لخوا سیران شوي وو او بیا وروسته یې سرونه ورڅخه غوڅ کړي وو. د بدخشان د ولایتي شورا رئیس زیاته کړه چې دا مهال د بدخشان په څلورو ولسوالیو لکه بهارک، جرم، شهدا او وردوج کې وضعیت ډیر خراب دی. که په وخت سره توجه ونه شي نو ګوندې یو شمېر ولسوالۍ سقوط وکړي. خو له ډیرو هڅو سره سره ونه توانیدلو په دې اړه د بدخشان ولایت د امنیتي چارواکو نظر ترلاسه کړو.
ټاکل شوی دی چې د هند یو پلاوی نن افغانستان ته راشي. دغه پلاوی غواړي چې افغانستان ته د بسونو تر ورکولو مخکې ځینې شرایط وټاکي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره زر ټاټا بسونه کومک وکوي. د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی په همدې مناسبت یو هندی پلاوی نن افغانستان ته راشي. د ترانسپورت وزارت وایاند حکمت الله قوانی چې د شنبه پر ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې اړه د سید کمال شاه عارف راپور واوري. لکه چې تخنیکی ستونزه ده د سید کمال شاه عارف تر اوسه پورې چمتو نه دی. خو لاړ به شو د پاکستان موضوع ته. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې پاکستان باید ژر تر ژره ډیورنډ کرښې ته پر نږدې سیمو د توغندیو د ویشتلو لړۍ بنده کړي. ویل شوي چې په وروستیو څو میاشتو کې پاکستان د کونړ ولایت په څو ولسوالیو څه باندې 400 توغندي ویشتلي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پاکستاني پوځیانو سرغړونې د پاکستان په زیان دي. په دې موضوع د اسدالله لودین راپور واورئ.
پاکستان کله وی خو د افغان حکومت او طالبانو ترمنز د سولې خبرو ته زمينه برابره کړي. خو بل لور ته بیا د هیواد پاوز ډیوران کرخه تنګدې د کونړ او ننګرهار په پرتو سیمو د توغندوی وشتل بیا پیل کړي دي. د کورنۍ چارو وزارت د پاکستان د پاوز د عمل غندي او د ژر تر ژره بندولو غوښتنه کوي. د دې وزارت ویان صدیق صدیقي د شنبه په ورځ په کابل کې خبريالانو ته وویل چې حکومت له سیاسي لارو هم د دې حملو د مخنیوي هڅه پیل کړي دي. دا یوه د پاکستان د پوز دا اقدام چې پر افغانستان توغندی راولي تل مونږ غندلی دی. موږ د دې غوښتونکي یو چې ژر تر ژره باید دا حمله ودرېږي. حکومت به بیا هم له هرې ممکنې لارې هڅه وکړي څو دا توغندي چې ملکیانو ته تلفات او زیان اړوي ودرول شي. د پاکستان لخوا د کونړ، ننګرهار، پکتیا، خوست او پکتیکا په یو شمېر سیمو څو پرله پسې کلونه توغندي وویشتل شول. خو د ملي وحدت حکومت له رامنځته کېدو سره دا توغندي د څو میاشتو لپاره ودرول شول. خو د کونړ چارواکي وایي د تېرې څلور میاشتې راهیسې بیا د توغندیو ویشتل پیل شوي او تر اوسه یې څلور ملکیان وژلي دي. د کونړ یوې موثقې امنیتي سرچینې د نوم نه ښودو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په یاده موده کې د کونړ په سرکانو، دانګام، شیګل او ناړې ولسوالیو باندې 415 توغندي راغلي دي. د توغندیو له راویشتو سربیره د پاکستان پاوز د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو جوړول هم پیل کړي دي چې د سرحدي پولیسو د چارواکو په وینا لا هم پر دې تاسیساتو وقفهیي کار روان دی. د دفاع وزارت د ویان مرستیال جنرال دولت وزیری بیا وایي چې دا ډول سرحدي سرغړونې د پاکستان په زیان دي او زیاتوي چې افغان ځواکونه یې د مخنیوي وړتیا هم لري.
منګه هیڅ چاته اجازه نه ورکو چې د افغانستان یو سانتي متر خاورم یا ونیسی او یا پاری کټای سات جوړ کی. په هر توان باندې په هر قدرت باندې چې موږ دغه مخنیوي کوو. کچېری پاکستان دا کار کوي زه تاسو ویل شم چې دا د هغه په ګټه نه ده. چې د هغه په ګټه دی هغه دا دی چې د افغانستان سره په سوله کې ژوند وکړي.
د چارو څېړونکو وایي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ روابط حساس پړاو ته رسیدلي او په کار ده چې هر ستونزې ته پا په همغږۍ او تفاهم سره سیاسي حل لاره پیدا کړي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio. مخکې مو ویل چې د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی دی هندوستان له افغانستان سره د زر ټاټا بسونو مرسته وکړي. د دغو شاري بسونو د شې ساتنې لپاره له وړاندې څخه هند ځینې شرطونه ټاکلي دي. مخکې هند له افغانستان سره د بسونو مرسته کړې وه، خو هغه بسونه ونه ساتل شول، اکثره وران ویجاړ شول او حکومت یې هم خصوصا د ترانسپورت وزارت د جوړولو او ترمیمولو غم ونه خوړ. که په دې موضوع تاسو اوریدونکو هم غواړئ چې نظر څرګند کړئ، له اتنیمو تر نهنیمو بجو پورې ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه په همدې وخت له اتنیمو تر نهنیمو پورې میکروفون ستاسو وي او ستاسو نظرونو ته ځانګړی وي. خو اوس په دې اړه راپور لرو. د ترانسپورت وزارت ویاند وایي د افغانستان هڅه کوي چې ژر تر ژره دغه بسونه هیواد ته وارد کړي. په دې موضوع د سید کمال شاه عارف راپور ووري.
په داسې حال کې چې لکلون راهیسې د افغانستان په لویو ښارونو کې خلک د ښاري ملي بسونو له کمښت څخه شکایت کوي، د ترانسپورت وزارت وایي په نږدې راتلونکي به دغه ستونزه هواره سي. دغه وزارت وایي چې له هندوستان څخه د زور ارادو ټاټا ښاري ملي بسونو د واردولو هڅه ادامه لري او په دې اړه یې د دغه هیواد له چارواکو سره خبرې کړي دي. د ترانسپورت وزارت چارواکي وایي چې هندوستان د دغو بسونو د ورکول په مقابل کې افغانستان ته یو لړ شرایط هم وړاندې کړي چې هغه بسونو ته مشخص تمځایونه ترمیم ته د زمینه برابرول او یو شمیر نور اړوند مسایل دي. د وزارت ویان حکمت لا قوانچوای چې په همدې هدف د یک شمې په ورځ یو هندي پلاوی دغه بسونو د ساتل لپاره افغانستان ته سفر کوي او په دې اړه به د ترانسپورت له وزیر سره خبري وکړي.
د ترانسپورت وزیر تیرونی د هندستان له سفیر سره په همدې اړه ولیدل. نن هم د هندستان یو تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي. هغوی ټول وضعیت سیړي. وروسته تر هغې چې دا ښه وسیړل شي، د دواړو هیوادونو د استازو ترمنځ خبرې کیږي. چې دغه تخنیکی ټیم افغانستان ته راځي، د هغه د زرو مرسته شوي او بسونو لپاره د معیاري ورکشاپونو، پارکینګونو او نورو برخو کې اسانتیاوې رامنځته کوي.
د کابل ښار یو تن اوسیدونکی وایي چې د میاشتې 2000 افغانۍ معاش اخلي، خو 2000 افغانۍ کارت د تګ راتګ پر مهال په کرایو کې مصرفیږي. اوس مهال په کابل ښار کې په لسګونو دولتي ښاري ملي بسونه فعالیت کوي چې په دې وروستیو کې و خصوصي سکتور هم خپل فعالیت پیل کړی دی. خو کابل ښاریان وایي چې د خصوصي سکتور او دولتي بسونو لکه څنګه چې لازمه ده، په هماغه ډول د میلیونونو خلکو ستونزې نسي حلولای. کابل ته د هند لخوا د ملي بسونو ورکول موضوع له ډیره وخته یادېږي. د ښار سړکونو او ګڼې ګڼې ته پکتو فکر نه کیږي چې ژر د کابل ښاروالۍ د هند د بسونو شرایط پوره کړي. د اقتصادي چارو کارپو او د سوداګرۍ پخوانی وزیر امین فرهنګ وایي هند هم مخکې له افغانستان سره د ملي بسونو مرسته کړې چې ښه نتیجه یې ورکړې ده.
ټاټا بسونو په هندوستان او نورو صادرونکو هیوادونو کې ډیره ښه نتیجه ورکړې ده او هم یې تخنیک او ټکنالوژي په اسانه لاسته راوړل کیږي. د چاپیریال ساتنې لپاره هم ډیر ښه تمامیږي. د ټاټا بسونو خو موږ ښه ساتنه ونه کړه چې را موړل، د کسانو په لاس مو ورکړل چې ولایتونو ته ورکړل شول، وزارتخانو ته ورکړل شول، داسې موټر چلوونکو ته ورکړل شول چې په ډیر لږ وخت کې ټوټه ټوټه کړل.
هند، کوریا او پاکستان تیر کلونه له افغانستان سره د ښاري ملي بسونو مرسته کړې، خو دغه بسونه د بی احتیاطي، د هغوی د ترمیم لپاره د منظمو ورکشاپونو د نشتوالي له امله له کاره ولوېدله. ټاکل سوی په همدې منځ کې له هندوستان څخه راتلونکی پلاوی له افغان چارواکو سره د زړو بسونو د ترمیم په اړه هم خبرې وکړې. د اقتصادي چارو کارپوهانو په اند که چیرې هند په دې برخه کې خپلو مرستو ته ادامه ورکړي، له یوې خوا به افغانستان لپاره ګټورې تمامې سي او ورسره سمبه په ښارونو کې د دودونو مخه هم ونیول سي.
و موریدل چې هند افغانستان ته زر بسونه ورکوي، خو شرط دایشي چې د دغو بسونو لپاره دي سم تمځای او د ترمیم ورکشاپ جوړ شي. هند دا شرطونه د دې لپاره ایشي چې په خو افغانستان ته دغه هیواد له لوري ورکړای شوي بسونه ونه ساتل شول، اکثره ضایع شول. نه یوازې اړوندې ادارې بسونه سم نه دي ساتلي، بلکې ښاریان هم ملي بسونه خپل مال نه ګڼي، ځینې پرې یادګارونه لیکي او ځینې په چاقو باندې سیټونه څیري. په دې اړه ستاسو اوریدونکو نظر څه دی؟ که غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له اتنیمو بجو وروسته ازادي راډیو ته ټلیفون وکړئ. هر یک شنبه د اتنیمو بجو لندو خبرونو وروسته تر نهنیمو بجو پوری میکروفون ستاسو وی. د دې خبرونه په دوام کې به هم راپورونه لرو، خو مخکې به فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي.
د ګلف نیوز نشرې په خپل وروستۍ ګڼه کې یو مقاله لیکلی چې نوم یې دی د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولو هاخوا د درک وړ وي. په دې مقاله کې د افغانستان د سولې مذاکراتو پر دوهم دور تمرکز سوی چې ټاکه سوی په نږدې راتلونکي کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ وسي. د ګلف نیوز په لیکنه دغه مذاکرات د پنجشنبې په ورځ په چین کې کیدونکي دي او پیکینګ به هلته د منځګړي رول ولري. د مقالې لیکوال په دې باور دی چې د دې مذاکراتو د کامیابۍ لپاره باید تاوتریخوالی یوې خواته پرېښودل سي. لیکوال زیاتوي د افغانستان ثبات به د دغه هیواد له پولې بهر پر نورو هیوادونو هم اغیز وکړي. په تېره بیا نشرې د پاکستان یادونه کړې چې اوس هم په دغه هیواد کې د تروریستانو د له منځه وړلو لپاره هڅې روانې دي. د ډیپلومات نشرې بیا په خپل و مطلب کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي تر واکمنۍ وروسته د هغه پر سیاسي واک تبصره کړې ده. د دې مطلب لیکوال رفیع کامبیز دی او باور لري چې حامد کرزي په ښکاره د اوسني ولسمشر پر کړنو انتقاد کوي، خپل نفوذ د قبایلو ترمنځ پراخوي او په دې توګه د حکومت واکمني له ستونزو سره مخامخ کوي. د ډیپلومات نشرې د کرزي قومي شالید ته په اشاره وایي چې د طالبانو تر واکمنۍ وروسته د کرزي د رهبرۍ ډول د نړیوالې ټولنې لپاره یو ښه انتخاب و، ځکه د لیکوال په خبره کرزي د خپل ژوند ډېره برخه په قبیلهیي کلتور او سنتي اقتدار کې تېره کړې ده. لیکوال زیاتوي محمد اشرف غني دغه فشارونه حس کړي دي او په جدیت سره هڅه کوي چې د قومي مشرانو ترمنځ خپل محبوبیت ډېر کړي. د ډیپلومات لیکي که څه هم ادعا کوي چې په خپله اشرف غني هم یو ځانګړي قوم ته تر ډیره لیوالتیا لري، خو وایي ولسمشر تر ډیره هغه څه ته وفادار دی چې له لویدیځ څخه یې زده کړي دي. او د لیکوال په خبره د ولسمشر دغه خصوصیت د هغه د انتخاباتي کمپاینونو پر مهال روښانه سو، ځکه نوموړي د نظام پر جوړښت ډېر ټینګار کاوه.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د هیواد په 9 ولایتونو کې د شری ضد واکسین کمپاین پیل کړ. د دې وزارت چارواکي وایي چې د دغه شپږ ورځني کمپاین په موده کې به د 50 کلونو څخه ټیټ 5.5 میلیونه ماشومان واکسین شي. یوسف خان زادران د دې موضوع په اړه راپور لري.
په داسې حال کې چې په افغانستان او نړۍ کې د شری له ناروغیو څخه د مړینې کچه کمه شوې، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په راتلونکو کلونو کې به د دغې ناروغۍ د بشپړ له منځه وړلو لپاره کار وکړي. د دې وزارت چارواکي چې د شنبې په ورځ یې د شری ناروغۍ په ضد شپږ ورځنۍ د واکسین کمپاین پیل کړ، وایي د دغه واکسین له لارې به د 9 میاشتو څخه تر 5 کلونو پورې شاوخوا 5.5 میلیونه ماشومانو ته واکسین تطبیق شي. د عامې روغتیا وزارت د پالیسۍ مرستیال احمد جان نعیم د کمپاین د پرانیستې په غونډه کې رسنیو ته وویل سږ کال غیر نورمال لس د شری ناروغي په حساب چوي او لدې سره دغه وزارت د مخنیوي فعالیتونه ډیروي.
د عام روغتیا وزارت د تجمن دی چې د ناروغي د بشپړې له منځوړنې لپاره په راتلونکو کلونو کې د شری واکسین لومړی او دوهم دوز د پوشش کچا 95% ته ورسوي. د دې کمپاین موخه د شری د یو دوز واکسین تطبیق د 15.5 میلیونه د 9 میاشتو څخه تر 15 کلونو ماشومانو لپاره ده.
غلی نیم وای په قندار، خوست او هلمند کې دا کمپاین لا د مخه کړی او په دوه نورو ولایتونو بادغیس او نورستان کې د ځینو ستونزو له امله اوس وخت دا واکسین نشي تطبیقولی. له دې سره د افغانستان د عامې روغتیا وزارت په دغه هیواد کې پیښیدونکي د شری ناروغیو او یا له دې امله د مړینې دقیق ارقام نه لري، خو وایي د تیرو کلونو په پرتلۍ اندازه خورا کمه شوې ده. په داسې حال کې چې په افغانستان کې په 2006، 2009 او 2012 میلادي کلونو کې هم ورته د شری ضد داسې کمپاینونه شوي دي. د روغتیا د نړیوال سازمان چارواکي وایي افغانستان په دغه برخه کې تدریجي پرمختګ کړی دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوالې ادارې استازي سوپریا وایي چې هیله لري تر 5 نورو کلونو پورې په افغانستان کې د شری ناروغۍ په بشپړ ډول کنټرول شي.
موږ 2006 میلادي کال هدف ټاکو چې د شری ناروغۍ کنټرول پیدا کړي. افغانستان په تیرو 100 لسیزو کې د دې ناروغۍ څخه ډېر ځورېدلی، خو اوس یې تدریجي پرمختګ کړی چې د شری پر ضد ضروري و. موږ بیا ټینګار کوو چې افغانستان په نړیوالو مرستو سره په تدریجي ډول دغه د ګوزن ناروغۍ راکمې کړي، تر دې چې د دغو ناروغیو څخه یو خالي هیواد ولرو.
بلخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وچی صندوق یا یونیسف د معلوماتو له مخې دا مهال په نړۍ او په تیره بیا آسیا او افریقا کې د 40 میلیونو څخه ډیر وګړي د شری په ناروغۍ اخته او هر ورځ شاوخوا 330 ماشومان د دغې ناروغۍ له کبله مړه کیږي. ډاکټران وایي د شری ناروغۍ څو مرحلې لري چې لومړی ناروغ ته ولګي پیدا کیږي، ستونه یې درد کوي، سترګې یې سرې اوړي، تبه کوي، وروسته یې پر وجود سرې او نسواري رنګه دانې راخیجي. دوی وایي د شری په وړاندې د واکسین تطبیق ضروری دی او واکسین شوي ماشومان په شری ژر نه اخته کیږي. ډاکټران وایي که واکسین شوي ماشومان بیا هم په شری اخته شي، خطر یې لږ وي او کله هم د مرګ له ګواښ سره نه مخ کیږي.
له دې سره د دې خپرونې د خبري مطالبو پای ته ورسیدو. د خپرونې په دوام کې مایکروفون ستاسو لرو. د دې خپرونې موضوع به بیا هم درته اعلان کو. چا چې اوریدلې ده هغوی کولی شي سر له اوسه په 1 شمېرې موږ ته اس ام اس یا پیغام راوستوي. هغه څوک چې د افغان بیسیم سیم کارت لري کولی شي په 1 شمېرې موږ ته پیغام راوستوي. 8:30 شوې. قاسم سولمال د دې ساتلاند خبرونه اوروي.
د افغان حکومت اساسي وای د وسلوالو طالبانو سره د مستقیم خبرو تر په راتلونکو دور کې به د اوربند پر منځکې دوه ټینګار وکړي. محمد ناتقی چې د افغان حکومت له لوري د وسلوالو طالبانو لاسته سره د مستقیم خبرو تر په لومړي پړاو کې هم شامل وو. رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي په راتلونکو دور کې به دوی د بشپړ اوربند غوښتنه وکړي او هیله مند دي چې مقابل لوري به یې ومني. په کونړ کې پرونی قومي مشر د نامعلومو وسلوالو په ډزو وژل شوی دی. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي ټاکل شوی هندوستان له افغانستان سره د زر ارادې ټاټا بسونو مرسته وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر نن کویت، قطر او عراق ته ځي. په دې سفر کې تر ډیره د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ د تهران پر اټومي موافقې خبرې کیږي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپل اتباعو ته د ایران د سفر په اړه په خپله مشوره کې نرموالی راوست. د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پر یخانو بمباری کوي، ملکیانو ته د مرستو د رسیدو لپاره 15 ورځنی اور بند اعلان کړ. عراقي چارواکي وایي د هیواد په شمال کې د لمبو په یو هاوس کې چې ډېره ګڼه ګوڼه پکښې وه، دوه ځانوژونکو چاودنو لږ تر لږه 12 کسان وژلي. د امریکا د بهرنیو چارو پخوانی وزیر هیلری کلینټن به د اکتوبر په 22 نیټه د لیبیا په بنغازي کې د حملې په اړه د څېړنې د کمیټې د غړو پوښتنو ته ځواب وایي. او د قرغیزستان ولسمشر په یو فرمان کې د اکتوبر 4 نیټه په دې هیواد کې د پارلماني انتخاباتو ورځ اعلان کړي.
لاند خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل. لدی شیبه میکروفون ستاسو ده. نن د میکروفون ستاسو خبرونه موضوع دا ده چې هندوی چې افغانستان ته زربسونه ورکوي، خو شرط داره چې افغانستان وساتي. په تیرو کلونو کې هم هند له افغانستان سره بشمیره د بشمیرو بسونو مرسته کړې ده، خو اکثره ضایع شوې دي. لیوی خو حکومت یا هغه ادارې چې ملي بسونه په واک کې دي او مسؤلیت یې په غاړه لري، هغوی سمه ساتنه او پالنه نه ده کړې. له بلې خوا خلکو هم ورسره بېرحمي نه کار اخیستی دی. اکثرو پرې یادګارونه لیکلي دي یا یې په چاقو چاړې باندې سیټونه څیرلي دي. د دې لپاره چې خپل ملي شتمنۍ خپل وبولو باید څه وکړو؟ په نورو هیوادونو کې، په ډیرو هیوادونو کې البته دا کار نه کیږي. هغوی هغه شیان چې دي ټول خلکو لپاره وي، تر خپل مال هم ښه ساتي. لیکن په افغانستان کې ولې ځینې خلک دې ته توجه نه لري؟ هغه شی چې فکر کوي چې د حکومت دی یا د ټولو خلکو دی، هغه خپل نه بولي. حال دا چې ممکن تر خپل هغه شی چې خپل دی او په کور کې دی، تر هغه هم له هغه څخه زیاته استفاده وکړي چې د ټولو خلکو لپاره دی یا د دولت دی. امید مزبان په دې خبرونه کې را سره دی. مرزبان صاحب، به هم تاسو ته وایي چې خبرونه مو په څاړه ده.
با عرض سلام دوباره در این برنامه میکروفون شما، قسم که آقای ساروان گفتن، من امید مرزبان هم با شما هستم در این ساعت یا در این برنامه. در رابطه به این صحبت میکنیم که وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که قرار است هندوستان 1000 اراده بس تاتا را به کابل بسپارد. سخنگوی وزارت ترانسپورت افغانستان گفته که هندوستان برای دادن این بس‌های شهری به افغانستان چندین شرط گذاشته است. تهیه یک ایستگاه مناسب و ایجاد یک ترمیمگاه برای این بس‌ها بخش از شرایط تعیین شده توسط دهلی جدید است. در گذشته هم هندوستان چون این بس‌های را با حکومت افغانستان کمک کرده بود، اما ما و شما همه شاهد هستیم که از این بس‌ها به درستی استفاده نشد و خیلی به زودی شمار زیادی از این بس‌ها از کار افتادند. در بعضی موارد دیده شده که روی سیت‌های اینها این نوع بس‌ها با قلم و یا هم با انواع دیگه یا با رنگ یادگار نوشته شده یا هر چیز امثالش، و همچنان گاهگاه خیلی با خشونت بیشتر با این بسها برخورد شده و حتی روی سیدهایشان توته ها یا خطهای با چاقو یا کارد کشیده شده. به هر حال حالا روی از این بحث میکنیم در این برنامه میکروفون شما که چگونه میتونیم سرمایه های ملی خود را حفظ بکنیم و کوشش بکنیم به خاطر از این که حکومت ما توانایی خرید دوباره چون این بسها را خیلی زیاد نداره و یا امثال اون دیگر وسایل که از طریق حکومت در اختیار ما قرار گذاشته میشه، چطور میتونیم اینا را بهتر حفظ و نگهداری بکنیم. در این برنامه بالای همین موضوع صحبت میکنیم و بدون شک همونطور که از نام برنامه معلوم است میکروفون شما، این برنامه اختصاص یافته به نظریات و گفتنی های شما، فقط ما از شما میشنویم. شماره تلفن که میتونین در این برنامه سهم بگیرین هست 0799-203-540 و 0700-822-755 و اگر تلفن افغان بی سیم دارین میتونین راحت به شماره 818 گفتنی ها و پیامتان را اسمس بکنین.
البته خلاصه و لند دو تلفون شمیری مواویده بیا هم در تکرار کمه 0-9-2-3-5-3-5 او یا هم 0-9-2-5-5-5 هم در شبه مشتا تلفون کولی شه یا اوریدون که هم در تلفون پلاین کده میره بانی کوی
اسمت فروان صاحب سلام پر تاسو باندې مردوان صاحب باندې سهار مونیک مرغ عبدالقادر سکین در سرادی
میره بانی کوی سب
سلام با شما
مننه جناب سروان صاحب محترم تاسو وګوري په دغه سیر څرل سکول کې د افغانستان سره ډیر زیات هوادو مرستي وکړلې تاسو او اول ځای یو کښنی شي بغیر د ملي بسوت خزای یو کښنی شي اشاره کوم هغه د غزمش تاسو د پولیسو د رنجر محترم دي تاسو یقین وکړئ زه خپل قندهار او هلمند زابل کې د محترم وینم چې زموږ ځینې پولیس داسې استعمالي داسې غلي دې ته فکر نه کوي زه د بیت المال مال دی په څون سخت حالات زموږ د هواد ولسمشر زموږ هغه ورپوري ورتي حتی زاري ورته پوری کړی سب کچ ګرځوي د مرستو لپاره په نورو هېوادو باندې ځکه دا دغه دغه رقم خلکو په لاس کښې ورغلي دي چې پر دغه رقم یې خپلوي د دوی شعار د پولیس د ټولنې خدمتکار دي خدای وطن وظیفه پر لیکلې تر اوسه خپل شعار اکثریت نه پېژني دا څونه بې سوادي ده بیا یې دغه رقم استعمالوي لکه دوی خپل ځان چې بل وګوري په اوسنیو حالاتو کښې دغه اوس چې هندوستان څو ځله کورې ولا نورې مرستې هم کړي دي هندوستان یو همکار پاته شوی د افغانستان سره دا ګوره یوه ډېره غټه خبره ده چې دوی د افغانستان سره زر ملي بسونه ورکوي خو یو شرط ورباندې ږدي دا به زموږ لپاره ډېر د افسوس ځای وي نو اوس په کار ده چې باید د دغو ساتنه لکه د خپل ځان شی وبولو داسې ساتنه یې وکړو چې موږ په ډېر ضرورت ورته لرو نن زموږ تاسې په ولایتونو کښې خصوصا په زابل ولایت کښې زموږ د خوندې دپاره د ښوونې په برخه کښې دوی موټران نه لري د لرې لرې ساحو څخه غریبان دي په پښو باندې را ځي د تعلیم سره دونه علاقه لري دوهم ګوري بل موږ تاسې اقتصادي ستونزې ډېر لرو بیا موږ ته څوک موټران نه را کوي په اوسنیو حالاتو کښې خصوصا افغانستان په ډېر سختو حالاتو کښې قرار لري نو په کار ده ده هغه مسلین چې دوی غواړي او دوی ته دغه څه وسپارل کېږي باید په پوره توګه یې ساتنه وکړي او دغه ساتنه باید وسي او هغه مهمه سرچینو ته وسپارل شي په اوس حالاتو کښې موږ ضرورت ورته لرو او کوم ارګان زیات ضرورت ورته لري باید
ډېره مننه سلامت اوسئ کورم ودان او مننه په دې هم چې یوازې د موږ موضوع صرف دام نه ده چې دا بسونه بلکې ټول ملي شتمنۍ منظور دي تاسې هم ورته اشاره وکړه
شنونده دیگه روی خط تلفن داریم سلام علیکم بفرمایین برنامه میکروفون شما هست
خدای پاک دوی داور داسې ونیسي او لکه تېر وو چې وو چې دا لنجر د دغه لنجرو څخه داسې دا خلک په د عام خلک په ازاد شه چې به دا هر خو سوزرې روان شي ډېر ارام ورته وري به جوړ کاتې شي داسې ځغلي په یو شان کښې لکه د ده خپل شخصي چې وي دا یو دانه په ډېر زر ډالر زموږ ته تمام دی او نو تاسو چا ته دي زموږ د حکومت ته سرمایه نه دي
سلامت
دوستور دوست ما گفت تو موتر رنجر میدوانند مثل ازی که موتر خودشان باشه ولی من فکر میکنم اگه موتر خودشان باشه چون این برخورد
قطعا دکر نکردی نه دیر
بشه نمیکنن بله
موتر خود لکه موبیل پر دیر رو مواردو که خلق تر شخصی مال هم دولتی یا ملی مال دیر استعمالی خصوصا لکه دا عمومی ترانسپورت
مخصوصا در کشورهای دیگه شکل دیگه هم هست که اگر یک نفر یک کار غیر مجاز یا نادرست بکنه در قسمت استفاده نادرست از همچو منابع و وسایل مردم دیگه ممانعت میکنه اگر یک نفر کار خراب بکنه دیگرها ممانعت میکنه رو نمیگذارن که همو من سرمایه ملی را ویران بکنن یا تخریب بکنن. خب چنم دیگه روی خط داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه مایکروفون شما است.
سلام علیکم.
و علیکم السلام
و برکاتو.
سلامت
باشید. آقای مرزبان چی حال دارید؟ دستی و خیر است.
زنده باشین. تشکر. شما چی حال دارید؟
خوب هستن؟ سلمان زب تاس جوری است. بخیری خیر و خیرت دست.
سلامت.
کلی قراری را. عبدالحد هم در تخار و لدش کمیش و لسوالای نتاس را در تلفون بکر خیر.
مرحبا بدن آقای عبدالحد. بفرمایید.
سلامت.
خیر و سیم من مرزبان سر. مرزبان سر محترم، ما خدمت شما عرض کنم که در قدم اول امی مثلا سرمایه ملی را حفظ کردن و نگهدار کردن از اول خود مسئله حکومت و مسئله حکومت است و بعدا تک تک ما ملت مسئولیت از این را داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. عبارت از سرمایه ملی ما براتان بگم، عبارت از موزیم، از بعض از اشیای تاریخی، خاصتا از بعض یک مناکین چیز مقدس، از بعض بخشای تاریخی خاصتا که جهانگرده از دیدن میکنن، این هم یک سرمایه ملی است. خاصت از معادن که با استفاده غیر قانونی صورت میگیره باید ملت در اینجا همکاری کنم رای حکومت که یا حفظ شوند تا صورتی که مثلا تا وقتی که همکاری ملت با حکومت نباشه که ملت است حکومت است. اگر ملت نمی بود حکومت خامخا نمی بود. از دو خاطر این یک معتل هستند بزرگای قبلی ما میگفتند که ملت محض که دولت است. برادر محترم، این فرد ما ذریع مسئولیت داریم که باید سرمایه ملی خود را حفظ کنیم. آره، ما از طرف خود و از طرف ملوس مردم و رسولیش کمیش از گزارش را از رادیو شما فهمیدیم که پیشتر شما خودتان گفتیم که هندوستان تصمیم داره که بخیر 1000 دانه بس در افغانستان کمک بکنه. ما از طرف خود و از طرف ملت افغانستان برای از حکومت هندوستان جهان سپاس و تشکر میکنم، به خاطری که در طول تقریبا 4-5 قرن گذشته هم هندوستان همراه ما دوستی بسیار نیک و روابط حسن داشته.
زنده باشین. تشکر. اینا شما این کمک را اینا کردن، حالا ما مسئول هستیم که این کمک را ازش درست استفاده کنیم.
بله بله، فرد ما مسئولیت از این داریم که از این کمک ها استفاده درست کنیم. اگر خواستا در همین 13 سال گذشته که 48 میلیون دلار یا میلیارد دلار چقدر دلاری که در افغانستان آمده بود، یعنی ما به حساب یک سرمایه ملی بود برای ما تمام ملت افغانستان.
زنده باشید. بسیار تشکر. اجازه بدین که دیگرها هم صحبت بکنن. دیگر شنوندگان روی خط هستن. فقط یک پیام را میخوام بخونم. از عثمان خلیل از نهرین بغلان اس ام اس فرستاده و نوشته که از کمک کشور هندوستان استقبال میکنیم و از باشندگان پایتخت میخواهیم که در حفظ و نگهداری بس ها توجه کنند.
آصف ده هلمند لکجکی سخده مخینی اولیدون که خبر کرده ایره و افغانانو حتی ده کم خارجی کمک صحیح استفاده نده کرده، ده هیچ خارجی کمک صحیح استفاده نده کرده، صفاتشون ده ملی بسونو.
عبدالستار آخونزاده از ولسوالی بالا مرغاب نوشته که مردم باید از ملی بس هایی که از طرف هندوستان کمک میشه باید مثل مال شخصی خود حفاظت کنن و فکر نکنن که این مال دولت است، اگر واقعا این مردم وطن پرست نستن.
عبدالسلام حقیار لگرمسیر سخلی کلیدی دفنستان خلق اکثر به تعلیم دین و زکه دو دست شیانو قدر ورته نشته. عبدالمجید لخوص خیلی کلیدی د افغانستان د ترانسپورت وزارت باید د نویو بسونو د مراقبت او ساتنې لپاره مسلکی کسان پیدا کړي. پیغامونه به حد زیات راغلی دی، ګمان نکوم چې اکثره ول وستلی شو
در فرصت های مناسب، به خاطر که دیگر شنوندار روی خط تلفن هم منتظر هستند، مصرفشان میشه. خوب است با اونا صحبت بکنیم، بعد دوباره میپردازیم به اس ام اس ها. بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما است.
سلام علیکم. چاله جای شرسن.
سلامت حسین، مهربانی کوی.
عبدالمالک و دلمن ولا شرجا شرنه.
مهربانی کوی عبدالمالک صاحب.
دا هندستان چې دا مرسته کړې دي پورې ودان ډېر افغانستان سره ډېر کومک کړی دی. افغانستان خلکو سره هر وخت بیرې دوستي کړې ده. مننه ځینې کوه د افغانستان د خلکو سره مې دا دغه دی چې د دې هغه ساتنه وکړي چې دغه بسانه چې کومک ورسره کړی دی. د افغانستان د خلکو څخه هم موږ دا پایش دی چې دا خلک د افغانستان خلک چې بې سواده دي خیر دی، خو بیا هم د دې ساتنه باید وکړي. ځکه چې دا یو د افغانستان بیت المال دی چې بناکي بندغه باندې استعمال نه کړي.
تشکر. ولی یک چیز سرمون سب میشه که یادواری بکنیم، یک حفظ و مراقبت بس، مثلا استفاده درست از بس یا از دیگه سرمایه های ملی فکر میکنه بسیار زیاد هم ربطه به سواد و بی سوادی نداره. اگر آدم اندک فکر بکنه بدون از اینکه سواد داشته باشه، عقل و فکر خود در کار پرته، به این معنی است که خب آدم مسئولیت خود میپذیره میدونه که
فکر کنم سواد نه منظورم داره چی چوک له عقل کار
نه بله بله فکر بگیره فکر کنن و سرمایه ملی را بفهمند که این سرمایه ملی با تنها به خود ما نه، بلکه ممکن است در آینده به فرزندان ما هم از ما میراث بانه و اونا بتانند بهتر ازش استفاده بکنند، مخصوصا در کشور ما که چون این چیزها کم مساعد میشه. یعنی دوباره چه زمان خواهد زمینه ازیفه را هم خواهد شد که 1000 بس دیگه در اختیار ما قرار بگیره، یا ای که خود ما شاید خریده نتانیم، یا ای که شاید کشور دیگه هم دیگه ای کمک را با ما نکنه.
او ده هم دوی تا معلومه ده چه افغانستان دست یه هیواد نده چه لخلکو دیر لور تکسونه یا مالی اخلی چه بیا پی غو بندی دوی تا امکانات برابر کری. در طول تروس پریسید سیدی دادی و بحرانوی هیوادونو کمکونه دی، نو هیله ده چه خلاکی پا قدر و پویشی. بله اردون که لرو ده تیلیفون للاری مهربانی.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیر و خیر تاران که زورت خیره.
سلامت و سه خیریت ده مربانی
دا کم ماه کمکون ازی دا اندوستان لخوا که یا خریداری که یکا نه دا ملی بس دا تاتا پا داره که
بله بله
باسی کم آقای کم چهروه که یال تایی دا ده پلانکی سیب ده ترده ده پلانکی سیب ده اما زوی ده نه دریور دریوری سایی نه مسلکی بس دا موتر جار ور کول سی بازار کی ٹک ٹک ٹکٹ ٹکسی رور بازار چیر پچون میرا گنے ترمین کی گنے کمبل آگا کی گدا ٹو رول چار وا کی سی دی سر دا خپل خپل وے تو نہ گوری او مسلکی سایا او گماری دا بیت کلا خراب نہ سیدا دی نجیب وقت دا ملی بس نو و سپوری ما تا مو موتر نستا دا او دا سی کوم ر مجاہدین حکومت کی راغ لے ادی حکومت کی راغ لے ٹکٹ ٹکاس سڑی خپل خپل تور کرنا مسلکی ان نارو باتی جا
بله تشکر. نظر شما را شنیدیم. همچنان یک شنونده دیگه از طریق اسمس ماشاءالله فهیم نوشته که وزارت ترانسپورت باید ملی بس هایی را که هند به افغانستان کمک میکند به دست اشخاص بی کفایت و بی بندوبار نسپارد. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم. سلام علیکم، بفرمایید، برنامه میکروفون شما است.
وعلیکم سلام، تو خیم در زبان ولایت کسای سر پتماس
خوش آمدین تو خیصیب.
در نیلی بسونه سیزمور انجوار تپم رستی که ورکول کیجی در خمود خوشیم نیوزه که سیار تل میلیارد دالر سی نریوالو لابقانستان سر کومک وقاو در چوشو در هم پراغل اردانجیزی هر امرست پر جور حالت که پر سلح که په صحیح معنا باندې کارول کېږي. زه خو داسې استفاده م چې دغه یو څو زمانه به یدي هغه د پاکستان په کباړ کښې دا په کباړ کښې خرڅېږي، نو موږ دونه ورته خوشبینه نه یو. خدای دې وکړي زموږ وطن را جوړ شي او بیا داسې
مرستېراشي. لکه دلته خبره دا ده چې
توګه باندې کار ځینې واخلي.
ډېره مننه، سلامت اوسئ. بل اورېدونکی لرو، ځان معرفي کوي. ازادي راډیو ده.
وعلیکم السلام، سے تھا مرحبا جی، تو السلام علیکم.
سلامات ہو،
سلام فرمایا میرے کاکا،
مہربانی کوئی وفا صاحب خپل موقعیت اوس تغیر کی چ آواز مو واضح شی. صحیح شو، مہربانی.
وقتاں چ کوم لاس چ انسان اعلان کرے گا افغانستان
سلامت باشی. وفا صاحب تاسی یو اړخ ته اشاره وکړه، البته دا مسله دوه اړخ لري. یو دی حکومت لخوا ده چې ستاسو خبرم په ځای ده چې مسلکي ډریوران یا چلوونکي ورته وګماري په واسطو خلک را نولي چې موټر یې نه ایزده او موټر پرې خراب کړي، لیکن بل اړخ یې هغه ده چې له خلکو سره اړه لري. لکه څنګه چې مو په پیل کې وویل چې ځینې خلک پرې یادګارونه لیکي په سیټونو باندې یا په چاقو باندې سیټونه څیري، دې برخې ته باید خلک توجه وکړي. هیله ده چې دې برخې ته هم خلک توجه وکړي.
بله، یګانه از هرات سمس فرستاده می نویسه که برای حفظ ای سرمایه ملی باید وزارت ترانسپورت از سکتور خصوصی تعهد و ضمانت موثق بگیرد که راننده های دلسوز و مطمئن موظف سازند و از سوار کردن مسافران اضافه ممانعت شود. یعنی از ظرفیت بس مسافر بیشتر باید به این بس ها بالا نشوند و همچنان به چنانچه یگانه می نویسه باید مفتشین مخفی از چگونگی استفاده بس ها نظارت کنند. حالا شنونده دیگه روی خط تلفن داریم، بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
مهربانی کوی صاحب. مهربانی کوی صاحب. بل اوریدونکو ته بنوبات ورکړو، دوی خبري و نه کړي. آزادی رادیو ده، میکروفون ستاسو.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
سلام
دکتر، مننه.
مهربانی کوی صاحب. ستاسی خبری او رو خبری وکی. متاسفانه اون سو خیر
تلفنشان قطع شد. در اول لطفا شنونده ها یک بار دیگه بشن میگیم که وقتش تلفنتون وصل شد، لطفا به گپ‌هایتون ادامه بدین. ما صدایتون رو میشنویم، اگر صدایتون رو نمیشنیدیم براتون دوباره میگیم. به خاطر از اینکه وقت دیگه شنونده ها ضایع نشه، شماره زیاد از شنونده ها مثل شما تلفن کردن و در خط تلفن در انتظار هستن، نگذارین که دیگرا هم انتظار بکشن.
عبدالله حلیمی لکندهار لیکلی د ملی بسونو لپاره باید تکړه و مستکی استادان وگمارل شید. منظور موټر چلون کی دی. بل اویدون کې چې نوم فکر کوم چې ډیر وشت پیغام لیکل، لطفا وشته پیغامونه ملیکي چې ځینې وخت نه لوستل کیږي. احسان ارغستانی لکندهار څخه لیکلی دی، وای زما په ان کوم بسونه چې د هندستان لخوا و افغانستان ته ورکول کیږي باید افغانان داسې استفاده ځنی وکړي چې نوی نسل ته د استفاده یو سمبول پاتې شي. عبید الله هم لکندهار څخه لیکلی، هندستان خو زموږ سره همیش مرسته کړی ده، په کندهار کې دوی د کرکټ میدان هم جوړوي، نو دا هم دی دوی پیغامو د ملي بسونو په برخه کې د ویلي چې افغانانو ته دی باید عامه پوهاوی ورکړي شي د دې ضرورت دی ورته.
خب حالا شنم دیده گروهی خط تلفون داریم. سلام علیکم، بفرماین.
عرض کنی جوری بخیرم.
سلامت رو
سرماین.
داگه کمی مرشتی چی دوی کلی دیوا؟
بله سر. پا مرستو مخبری نکو پا دی موضوع خبری کو چه مثلا بسونه یو مثال ده، نه صرف بسونه بلکه ټولی ملی شتمنی، ولی افغانان شنه ساتی چه حکومت وی که چه عام خلق. خیر بل اوریدون کتاب نوبت ورکو آزادی رادیو ده.
بفرمایید. سلام علیکم، برنامه میکروفون شما هست از رادیو آزادی.
بله سلام علیکم.
و علیکم السلام، از کجا زنگ زدین بفرمایید؟
هلمند ولایت خمزنگو یکرم چه دولت سوالی چه همزه مسافر خبر کوم دا مرست بباره که چه اهیم کومک مستر کردی یا بندولت مستر کومک کردی و دید کومک دیر منن چه مستر کومک کردی. خوب مشکل بجه زکی دی چه اول دولت تا دی دولتی تا سات و ساتی نیت جمن ندی پا دی خاطر بنی چه دی بسمو چه ارزی افغانستان دی یا نور کومک تو دی ارزی افغانستان دی آقا دی مکلب تیز آقا ساتنو که چوک رازی چاکو بایی رسیس چری چوک نسی برتوال ازدامو از استکوا دا پوش مخرابو نو څوک راځي پر د موټر باندې نشته کوي دا مبارک څوک نشي ولې دا منو نشته کوي نو ملکی کسان خو بالکل څه کار کوي لکه هغه چې دی د علم خلق دی چې واده خلق دی او دا څه کسان چې هغه دې کار د ستیج برات دی چې دا دولتي تاسات ځان ورسي په دې خاطر باندې نو موږ اول غوښتنه در دولت څخه دا د ګډو کسان څخه ترانسپورت وزارت څخه چې هغه باید چې استادان په کار باندې وګماري دا چې لایق کسان چې هغه لایقات لري د دې وطن سره مینه لري د دې وطن د بقا لپاره د دې وطن د مشکلا لپاره باید داسې کسان شایسته کسان په کار باندې وګمارل چې ورځ دولتي ته استاد ته هغه موجودي که هغه هر شی باید هغه ته ځان ونوړي.
بله سلامت اوسئ. لال محمد عایل د هلمند له ګرمسیره لیکلي وایي افغانان د چا د توفیق قدر نه لري که هند هر څومره شرایط ورته کیږدي بیا به هم افغانان د پخوا په شان برخورد وکړي. یوه بل اوریدونکي خان نورزی لفرا لیکلی دی وایده بسونه دی شخصی خلکو ته په اجاره ورکړی شي،
یعنی که به طور خصوصی داده شوه، شاید اونا بهتر نگاهش کنن. به هر حال مگه یک مثال ایسا چی دیگه البته سارمان سیبویی که اگر بعضی‌ها میگن که خب حکومت باید در اینجا وزارت ترانسپورت مسئول است و باید در حفظ مراقبتش توجه زیادتر بکنه مخصوصا هنگام ترانسپورت افراد ملکی، اگر توجه بکنیم گیریم راننده موتر و معاون یا مو نگرانش که در بعض جای به نام کلینر مشهور است، این دو نفر کارمندان وزارت ترانسپورت باشن یا کسایی باشن که وزارت ترانسپورت بالاشان نظارت داشته باشن، این دو نفر هستن در تمام بس، اما بیشتر از 45 نفر دیگه که در بس هستن مردم عام هستن، به این معنا که در هر بس 45 نفر مردم عادی هستن که بیشتر و خوبتر میتونن از موتر مراقبت بکنن تا اینکه دو نفر از وزارت ترانسپورت. اگر ما خود ما به حیث مردم، به حیث افرادی که مسئول هستیم در جامعه حس مسئولیت بکنیم و در بس اگر یک نفر، دو نفر، سه نفر خرابی کردن یا کارهای ناشایسته کردن و تخریب کردن این بس ها را، من مطمئن هستم که ده ها نفر دیگه در بس هستن که میتونن ممانعت بکنن. بنابراین اگر ما باید اگر احساس مسئولیت بکنیم میتونیم خود ما جلوگیری بکنیم و هر چیز را مسئولیتش به دوش دولت نپرتیم. گیریم دولت یک کار انجام دادن نتونست، پس ما باید همه چیز رو بگذاریم امور رقمی که هست یا اینکه خود ما مسئول شویم و احساس مسئولیت بکنیم بیاییم جای دولت را خود ما پر کنیم.
په ډیرو مواردو که به مولیدلی وی چې یو څوک دغه یو بس چوکۍ خرابوي نو په ځای د دې چې ډېر نور مسافر چې په بس کې سپاره دي دې په ځای چې هغه مخه ونیسي حتی تشویقوي هم، داسې موارد هم لیدل شوي دي. نو که چېرته خلک هغه چاته چې د بس چوکۍ خرابوي یا بله ملي شتمني تخریبوي ته په بده سترګه وګوري، په سپکه سترګه وګوري، فکر کوم چې ورو ورو به دا مسله ختم شي او نور به د شرم وړ وګرځي ټولو ته. یو اوریدونکی د ټلیفون له لارې لرو، مهرباني.
رحم الله عزیزی در غزنی خبر کنم.
مهربانی کوی عزیزی،
خوش آمدین آقای عزیزی، بفرمایید.
اون سه ده هند بسو موضوع ده در رقم موضوع در سو کلی ده ده پا وقت ده ده خطور خزمت پا را هند به موسان شا خزمت آقا کردی کمکل شدی دلتا دوی موضوعانی دی واد دولت دا واد عوام و خلق دا
بله او
دی دولت وزیتا باید داشت وزیتا اجرا کنه که دی ایران دولت چه دی بچون رو حفاظت کرده احبا خفل اصبای ارتا اکاول عرض مازیگر بچه بستون هم اخوصان رتلن پشته بده چه که دل گیز بده هر مطلوان ندیوه اشاره دی ماتدو هم پشتنه که داشت دول ماتشویره در مسئولیت به موتروان پا غاله و چه در اول ما تشویه او چه و مشکل ده چه و دو حفاظت به موتروان
بله سم
تشکر نظرتان رو شنیدیم. تلفنشون هم قطع شد. خب فکر میکنم آیستا رسیدیم به وقت خبرها، اما نیم ساعت دیگر هم برنامه ما ادامه خواهد یافت، برنامه میکروفون شما ادامه خواهد یافت پس از سرویس خبری این ساعت. حالا خبرهای افغانستان و جهان را از سحر لیوال میشنویم.